یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
په کابل کې د غرمې دولس بجې سوې. السلام علیکم. په یو استودیو ته مو زه فریبا ظاهر له خپلو همکارانو سره هرکلی کوم. په دې خپرونه کې مو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون څرګندونې د سر موضوع ده چې د نن ورځې تر پایه به وایي د 50 نور ولایتونو د انتخاباتو نتایج اعلان سي. نور راپورونه هم لرو، خو تر هر څه د مخه صالح محمد صالح د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه وړاندې کوي.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي تر راتلونکې اونۍ د ولسمشرۍ انتخاباتو مهالویش اعلانوي. د افغانستان په شمال کې د کارګرو ماشومانو په اړه اندېښنه ښوول سوې ده. د ایران د بهرنیو چارو وزیر د امریکا هغه تور رد کړی چې ګواکې ایران د کیمیاوي وسلو پروګرام لري. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي تر راتلونکې اونۍ پورې به د ولسمشرۍ انتخاباتو مهالویش اعلان کړي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر ګلاجان عبدالبدی سیاد پرون ماښام په یوه کانفرنس کې وویل
د جمهوری ریاست د ټاکنو لپاره د هغه د ټایم لاین باندې هم زمونږ کارمندان ډیر زیات مصروف او چاغه هم انشاءالله پراتونکو ونه کې با د خلکو سره شریک سي. ورسته لدی چې مونږه بشپړې مشورې د اړوند لورو سره د هغه د عملیاتي پروګرامونو د هغه د بودیجه او همدارنګه د هغه د تخنیکی پلانونو په اړه باندې بشپړې کړو.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د اوسنی اعلان پر اساس ټاکل سوی د افغانستان د جمهوری ریاست انتخابات د راتلونکي کال د حمل میاشتې پر 1 نیټه وسی. په خوست کې د ملي اردو پر سرتیرو د پرونی 14 د مرګ ژوبلې د شمیر په اړه لا هم زده نقیز راپورونه ورکول کیږي. د خوست والی حکم خان حبیبي وایي په دې 14 کې د هغه په خبره چې په اغلب ګمان ځنوژونکی برید و لږ تر لږه 12 سرتیري وژل سوي او 33 نور ژوبل دي.
په مسجد کې په 10 سال کې چې زمونږ افسران سربازان بریدملان ټول د جمعې د مبارکې ورځې په لمانځه باندې بوختو په اغلب ګمان باندې انتحاري پیښه کیږي. سې د وروستنیو معلوماتو په اساس باندې ملکی شبخانې ته 3 زخمیان راوړل سوي دي، 12 نفره شهیدان لرو.
خو لویدیځو رسنیو د افغان چارواکو په حواله چې نمونې نه ده اخیستل سوي راپور ورکړی چې د خوست په پرونی برید کې 20 کسان وژل سوي او تر 500 زیات نور ټپیان دي. ولسمشر محمد اشرف غنی دغه حمله غندلې ده. د افغانستان په شمال کې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي د وچکالۍ او بېوزلۍ له کبله د کم عمره ماشومانو شمیر زیات سوی چې په درنو کارونو بوخت دي. په شمال زون کې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون مشر سید محمد سامی دا د اندېښنې وړ مسأله وګڼله.
متاسفانه د کارګرو ماشومانو وضعیت د اندېښنې وړ دی. عمده عمل یې په ولایتونو کې د ناامنیو زیاتوالی او په کورنیو کې د فقر موجودیت دی، ځکه د کورنیو مشرانو ته کار نشته او ماشومان مجبوروي چې په شاقه کارونو لاس پورې کړي.
خو ښاغلي سامي ونه ویل چې په شمالي ولایتونو کې دقیقا څومره کم عمره ماشومان په درنو کارونو بوخت دي. د افغانستان په نورو ولایتونو کې هم د وروستیو ناامنیو وچکالۍ یا هم بېوزلۍ له کبله په زرګونو ماشومان په درنو کارونو بوخت دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف د امریکا هغه تور رد کړ چې ګواکې ایران د کیمیاوي وسلو پروګرام لري. ښاغلی ظریف پرون د خپل ټویټر په پاڼه کې لیکلي د داسې هیواد لخوا چې د ایران پر ضد د عراق د کیمیاوي وسلو د کارونې ملاتړ کړی و، بیا یې د دې ادعا سره پر عراق حمله وکړه چې دغه هیواد له کیمیاوي وسلو پاک کړي. دغسې یوه ادعا ناسمه نه بلکې خطرناکه ده. تر دې تبصرې یو ورځ مخکې د کیمیاوي وسلو د مخنیوي په سازمان کې د امریکا سفیر کینت وارد وویل د امریکا متحده ایالاتونه اندېښنه لري چې ایران بل د اټومي وسلو پروګرام پټ ساتلی دی. د ده په خبره د ایران هدف دا دی چې داسې زهرجنې وسلې ترلاسه کړي چې منع اعلان سوي دي. د روسیې د دفاع وزارت یو پخوانی چارواکی چې د مسکو د یوه سپوټي کلب پخوانی چارواکی هم و د بډې اخیستنې په تور ونیول سو. میخایل باریشیف چې په 2016 میلادي کال کې د دریم پاوځ نړیوالې مسابقې تنظیم کړی وي پرون په مسکو کې ونیول سو. شک کېږي چې ده د 355,000 امریکایي ډالرو په ارزښت د بډې اخیستو ته غاړه ایښې وه. دی به دوی میاشتې مخکې تر دې چې محاکمه سي په توقیف کې تیرې کړي. تحقیق کوونکي وایي باریشیف له هغو خصوصي کمپنیو رشوت اخیستی و چې په سوچي ښار کې د دریم پاوځ په نوم نړیوالو مسابقو د خدماتو رسولو لپاره قراردادونه ګټلی وو، خو دغه پخوانی روسی چارواکي پر ځن لګېدلي تورونه رد کړي دي. دغه کس پخوا د روسیې په دفاع وزارت کې د پرسونل د ریاست د مشر په توګه هم دنده ترسره کړې وه، او د سوریې په ادلب ولایت کې پرون دوه ژورنالیستان چې د حکومت او هم د وسلولو یاغیانو له منتقدانو څخه وو د نامعلومو وسلولو په حمله کې ووژل سول. د سوریې د بشري حقونو د څار ډلې چې له لندن څخه فعالیت کوي ویلي رایت فارس او حمود الجنید د ادلب ولایت په کفر نبیل شارګوټي کې په ډزو له ټپي کېدو وروسته سا ورکړه. د بشري حقونو دغه ډله وایي چې پر دې دواړو ژورنالیستانو نامعلومو وسلولو چې په یو موټر کې سپارو ډزې وکړې.
خبرونه مولا زده رادیو باوریدل دوستانو تاسو کولی سي د دې خبرونو تفصيل او نور راپورونه او تحلیلونه د زده رادیو پر ویب پاڼه هم اول ولې پته مو د زده رادیو ډاټ کام. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې ټاکل شوی د نن ورځې تر پایه د 5 نورو ولایتونو د انتخاباتو نتایج اعلان سي. د دغه کمیسیون مرستیال ویان زبیح الله سادات:
نن هم همکاران کار کوي ترڅو وتوانی ګو د شاوخوا 5 نورو ولایتونو چې د نن له هم اعلان کړو او له اساس سره شریک کړو.
بلخوا د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ وایي چې د دغو نتایجو د ځنډ دلایل پر تخنیکي کمزوریو سربیره سیاسي اړخ هم لرلی سي.
سیاسي مسله هم کېدلی سي. اوس جنوا کانفرنس په مخ کې ده چې دغه ټولې لومړني پایلې اعلان شي. خامخا دغه بنې کاندیدان غږ دي چې څوک به اعتراض کوي، څوک پایلې نه مني او څوک چې بیسون به نور تورونه لګوي، او دا هلته په کانفرنس کې یو ښه پیغام نه خپروي.
نور راپورونه هم لرو او په دوهمه نیمه کې د زهرو کاروان اونیس پروګرام هم اوریدلی سئ. لاسو د رادیو سره اوسئ. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې ټاکل شوی د نن ورځې تر پایه د 5 نورو ولایتونو د انتخاباتو نتایج اعلان سي. د دغه کمیسیون مرستیال وایي زبی سادات نن ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه له 3 میلیون ډیر د بایومیټریک دستګاه او اطلاعات د کمیسیون اطلاعاتي بانک ته داخل شوي دي، خو د کمیسیون له لوري د ولسي جرګې د انتخاباتو د لومړني رایو تدریجي اعلان د ولسي جرګې له غبرګون سره مخامخ شوی دی. د دغې جرګې رئیس وایي چې د انتخاباتو د نتایجو د اعلان ځنډ نور خلکو د منلو وړ نه دی. په اړه نور جزئیات زما همکار رحمت الله افغان کوي چې هم د وسره سره د کابل سټوډیو څخه دی. افغان صاحب، خبرونه ته شرق لی، په اړه نور جزئیات څه دي؟
من فریباجان مننه. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د 5 نورو ولایتونو کارونه پای ته رسیدلی دي او وایي چې د کمیسیون د رهبری له پریکړې وروسته ممکن د نن ورځې تر پایه دغه نتایج اعلان سي. په داس حال کې چې د کمیسیون له لوري په تدریجي ډول د ولایتونو د رایو نتایجو اعلان له غبرګون سره مل دی، خو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مرستیال ویان زبی سعادت چنګار کوي چې د شفافیت او عدالت د تامین لپاره له سرت نه ځان ته ترجیح ورکوي. ښاغلی سعادت په ازادي راډیو ته وویل:
نن هم همکاران کار کوي ترڅو وتوانی ګو د شاوخوا 5 نورو ولایتونو چې د نن له هم اعلان کړو او له تاسو سره شریک کړو.
کمیسیون هم دا شنوای چې تر اوسه 3 میلیون شپږ 50,000 د بایومیټریک دستګاه او اطلاع د کمیسیون اطلاعاتي بانک ته داخل شوي دي او هڅه کوي چې دغه بهیر پای ته ورسوي او د یو شمیر نورو ولایتونو د رایو لومړنۍ پایلې هم اعلان کړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي چې د خوست په دویمه بدله سو ولایتونو د رایو لومړنۍ نتایج اعلانېږي او په دې کې بدلون نه راځي. خو یو ورځ وړاندې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مسؤلینو ازادي راډیو ته ویلي چې د لا ښه شفافیت په هدف د دغه لسو ولایتونو تونو د رایو لومړنی نتایج وزندول سول، خو د همدې ورځې په پای کې د 5 ولایتونو د انتخاباتو نتایج اعلان سول. په دغه ولایتونو کې فرا، دایکونډي، روزګان، جورجان او بامیان ولایتونه شامل وو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون رئیس ګلاجان عبدالبادي سیاد د جمعې په ورځ ناوخته وی خبري ناسي ته ویلي چې یو شمیر ستونزې او مشکلات د دې سبب سول چې کمیسیون د رایو نتایج په ټاکلي وخت اعلان نکړي. ل انتخاباتي محلویش رسم ټاکل شوی و چې د ولسی جرګې د انتخاباتو لمړنۍ پایلې د عقده په 19 نیټه اعلان سي. خو د انتخاباتو خپلوا کمیسون د 22 ولایتونو دغه اعلان د قوس دویمې او د کابل ولایت پایلو اعلان یې ته همدې میاشتې 19 ته وغځاوه. خو له دوه ځلې ځان سره او اوس په تدریجي ډول د رایو اعلانول د افغانستان د ولسي جرګې له غبرګون سره مخ سو. د دغه جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمي د جرګې په عمومي غونډه کې نن وویل چې د انتخاباتو له خپلوا کمیسون څخه نه یې وغوښتل چې له دغه بهیر سره مسئولانه چلند وکړي.
لطفا کمیسیون با مسئولیت در رابطه با اعلان نتایج با پاکسازی رای پاک و ناپاک مطابق تفاهمی که میان ملت افغانستان و احزاب کمیسیون مستقل انتخابات و دولت به میان آمده که پیر حتما در نظر بگیره، باید بعد از اعلان نتایج و اسناد و شواهد معتبر در دست کاندیدای محترم باشه که مبنی به این که از آرای پاکشان نمایندگی بکنه، در نوع خود یک بوران دیگی هست قابل قبول به مردم افغانستان نخواهد بود.
په افغانستان کې د انتخاباتو یو شمیر نظر بنسټونه وایي چې د انتخاباتو خپلوا کمیسیون مسؤلیت لري چې له ژمنې سره سم د شفافو نتایجو لومړنۍ پایلې د انتخاباتو لومړنۍ پایلې اعلان کړي. دوی وایي که کمیسیون په دغه کارونو کې پاتې راغی د جمهور ریاست په راتلونکو انتخاباتو به ناوړه اغیز وکړي. رحمت الله افغان، ازادي راډیو، کابل.
ډېره مننه کوم رحمت افغان چې راپور راکوه. وایي د افغانستان د انتخاباتو خپلوا کمیسیون وایي چې ټاکل شوې د نن ورځې تر پایه د 15 نور ولایتونو د انتخاباتو نتایج هم اعلان سي. په همدې حال کې د انتخاباتو خپلوا کمیسیون تیره ورځ ویلي دي چې تر راتلونکې اونۍ پورې به د ولسمشرۍ د انتخاباتو مهال ویش هم له رسنیو او خلکو سره شریک کړي. بلخوا د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ وایي کمیسیون د کمزوري مدیریت له امله ونه توانېد چې په ټاکلي وخت د ولسي جرګې د رای لومړنۍ پایلې اعلان کړي. دغه بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید ازادي راډیو ته وویل چې د رایو په ځنډ اعلان په انتخاباتو د خلکو باور ته زیان رسوي. له ښاغلي رشید سره بیا هم زما همکار رحمت الله افغان مرکه کړې ده او په سر کې ورڅخه په خپل وخت د نتایجو د اعلان د ځنډ عوامل پوښتلي دي.
دلیل دا ده یو دا چې کمیسیون د ټاکنو ورڅخه دغه مرحله وروسته درسته مدیریت نه کړل، په کې پاک ناپاک رای بیل نه کړل، په عین حال کې ځینې فساد هم تر سره شو. په بعضو حالاتو کې ارقام کې تغییر راغی او دغه تغییر روز پر ځینو کاندیدانو تر خصوصا د کوچیانو حوزې ته د قناعت وړ نه ده. نو دا یو موضوع. دوم روز پر دې په استخدام باندې مصروف و دي. د اهالي کابل د بیا شمیرنې مرحله دوی بشپړه کړې نه ده، تر دې چې بشپړ شوې نه ده، اوس هم استخدام کې تر څو یونیټونه او واحدونه اضافه کړي. نو په تخنیکی ډول باندې کارونه کې بیرته پاتې راغلي دي. په رهبری کې متاسفانه ستونزې موجودې دي، دوی لومړیتوبونه نشي په ګوته کولی. او په دوم قدم کې سیاسي مسله هم کېدلی شي. اوس تصفیه د ژنوا کانفرنس په مخ کې ده که دغه ټولې لومړنۍ پایلې اعلان شي، خامخا دلته به د کاندیدانو غږ جګ شي، څوک به اعتراض کوي، څوک پایلې نه مني او څوک په کمیسیون باندې نور تورونه لګوي. او دا هلته ټول کانفرنس کې یو ښه پیغام نه خپروي. نو په همدې خاطر دوی پینځه ولایت اعلان کړل چې لږ تر لږه مطبوعاتي فشار په ځان باندې کم کړي. او په عین حال کې د کنفرانس تر ورځې پورې کېدای شي نور پایلې اعلان هم نشي. او کله چې کنفرانس تیر شي هغه راپور راته ورکړل شي، بالاخره کېدای شي بیا ځینې ولایتونه نور هم دوی اعلان کړي.
د پینځو ولایتونو چې کوم نتایج اعلان کړي دي او ټاکل شوی ده نن د پینځو ولایتونو نور هم اعلان شي، څومره رایې شفافې دي تاسو له نظره؟
ځینې ولایتو کې یعنی رایې ډېرې زیاتې استعمال شوي دي، ګټونکو کاندیدانو رای ډېر ګټل دي. مثلا په دایکنډي کې نو موږ د څه وخت تازات لرو چې وګورو چې هلته نوملیکنه په کومه سطح سوی ده او څومره خلکو را ورکړې ده. دا نور کاندیدان چې هغوی کامیابسین دي هغوی ته څومره رای کارول سوی ده، دا غواړو چې په دقت سره لږ ذره مطالعه کړو وروسته به انشاءالله په اړه تاسو ته معلومات درکړو.
دغه تدریجي اعلان د نتایجو د ولسمشرۍ د انتخاباتو او همدارنګه د همدغه انتخاباتو باندې څومره تاثیر اچوي؟
د خپل د ټاکنو په اعتبار باندې جدي تاثیر اچوي. سره به ټاکنو نیټه به هم تغییر پیدا کوي، اما هغه اصلاحي ګامونه او پرسم تواره به ټاکنو په نن سره کې د خپل یو سیاسي معضله به هم رامنځته کړي. دوم قدم کې د سولې خبرې اترې ده، هم د کمیسیون لپاره د یو رقم یو پیغام جوړ کړی ده که دوی خپل کارونه کې جدي همونه وسیږي نو دوی به تاسو پکښ نه راځي. خصوصا د موقت ادارې جوړول بحث رامنځته شوی ده، د کمیسیون لپاره یو چتر جوړ شوی ده چې دوی محافظت کوي.
د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید چې وایي د رایو په ځنډ اعلان په انتخاباتو د خلکو باور ته زیان رسولی سي. زموږ خلاصه د ایرادیوري دوستانو اوس به هم تریبه زند و روست خزموش خبرانی تا ادامه ورکو.
شیبه پا شیبه تازه خبرونه لا ازادی رادیو څخه.
له ناجیه صافی خبر ده افغانستان اړوند اقتصادي خبرونه وورو.
د افغانستان د متشبسینو علی بورت وای پاکستان نن په تورخم کې پر مالو چوبار موټر ته د ورتګ اجازه ورکړه. د متشبسینو د بورت مشر رحمدین حاجی آغا نن ازادي رادیو ته ویل چې د غستونزه د دواړو لورو ترمنځ لډیرو خبرو اترو وروسته هواره شوه. نوموړي ویل دغه 150 موټر له 13-15 ورځو راهیسې ولاړو چې له امله یې سلویخت فابریکې او تر 3000 پورې کسان بیکاره شوي وو. د جاغوري پر بزګرانو سلويختونه کیمیاوي سره وویشل شول. د کرنې او مالدارۍ وزارت ویان اکبر رستمی وویل دغه سلويخت میټریکټونه کیمیاوي سره چې د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت لخوا د غزنی ولایت د جاغوري ولسوالۍ بزګرانو ته ځانګړي شوي وو. د دې ولسوالۍ پر 400 بزګرانو وویشل شوي. نوموړي وویل دغه کیمیاوي مواد د بزګرانو د حاصلاتو د لوړولو او د دوی د اقتصادي ودې په هدف وویشل شوي. نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو به یو بوجۍ قزاقي وړه 1350 افغانۍ، د بورې یو 50 کیلوئی بوجۍ 1140 افغانۍ، د وریژو یو 3.5 بوجۍ 2050 افغانۍ، 14 لیټر غوړي 1040 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې یو لیټر پټرول په 50 او یو لیټر ډیزل په 55 افغانۍ پلورل کیږي. او همداراز په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 15 افغانۍ نوی پوله، یو روپۍ یورو 6 افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 6.9 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 15 پوله، زر ایرانی تومان 6 افغانۍ او زر پاکستانی کلداري 1556 افغانۍ.
له ناجیه صافی څخه مو اقتصادي خبرونه واردل. په شمال زون کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په بلخ ولایت کې د کارګر او ماشومانو د شمیر د زیاتوالي په اړه اندېښنه ښيي. په شمال زون کې د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون مشر وایي چې په شمالي ولایتونو کې د ناامنۍ د زیاتوالي، په کورنیو کې د فقر د موجودیت او د کارګر او ماشومانو د کورنیو د مشرانو د بیکاری په دلیل په مزار شریف کې د کارګر او ماشومانو شمیر ډېر سوی دی. د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي سره له دې چې د کارګر ماشومان د سواد له حق څخه محروم دي، له دوی څخه د جنسي استفاده احتمال هم ډیر دی. په دې اړه نور تفصیل مجیب رحمان حبیب سره کوي.
په شمال زون کې د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون مسولان وایي چې په یو شمېر شمالي ولایتونو کې د ناامنیو زیاتوالي او همدارنګ د روان کال وچکالیو په بلخ ولایت کې د کارګر او ماشومان حضور زیات کړی دی. په شمال زون کې د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون مشر سید محمد سامی سره لدی چې په بلخ ولایت کې د کارګر او ماشومان کارش شمیر نه پډاګه کوي، خو وایي چې د مزار شریف په کوڅو او سړکونو کې د کم عمره کارګر او ماشومان حضور تر بل هر وخت ډیر شوی دی. هغه په دې اړه خپل اندېښنه داسې څرګنده کړه: متاسفانه د کارګرو ماشومانو وضعیت د اندېښنې وړ دی. عمده عمل یې په ولایتونو کې د ناامنیو زیاتوالی او په کورنیو کې د فقر موجودیت دی، ځکه د کورنیو مشرانو ته کار نشته او ماشومان مجبوروي چې په شقه کارونو لاس پورې کړي. سامي وایي په سړکونو او کوڅو کې کار کول کارګر ماشومان د زده کړو له حق څخه بې برخې کړي او لا ګڼ شمېر نورو بشري ستونزو سره مخ کړي دي. دا وویل په کوڅو کې د کارګرو ماشومانو څخه د جنسي ګټه اخیستنې د ګواښ احتمال زیات دی، او همدارنګه کارګر ماشومان له خپل توان څخه زیات درانه کارونه ترسره کوي چې روحي ستونزې ورته زیږولې دي. په مزار شریف کې اکثرا کم عمره کارګر ماشومان وایي چې د ناامنۍ له وجې له خپلو اصلي سیمو څخه د بلخ ولایت یو شمېر سیمو ته بې ځایه شوي او د کورنیو مشرانو ته د کار زمینې د نشتون له امله دوی ښوونځي پرېښودلي او په سړکونو کې کار کولو ته اړ شوي دي. په مزار شریف کې حضرت علي ته د منسوب زیارت په محوطه کې دوه تنه د بوټانو رنگمال ماشومان یې پاړه وایي:
نجیب هیچ نمیدون رنگولی ده نفر است.
روز چه پیدا داری اینجا؟
های ساده کنیم
نه آخی کلان دارم
چی میکنی اینا را پیسه را بازده کی میتی؟
در پدر میتم و باز خرچ خونه میکنم عملیات شده همی تابستانی عملیات شده و دال در خونه خواست
پا بلخ که ده کار و طولنیز و چار و ریاست وایی چه پا حتی که ده کارگر و مشمانو تا ده حرفوی زدک رو زمینه برابر کردی خداکار دیر وقت تا ارتیا لری پا شما از اون که ده بشر حقونو خپلواک میسون مسئولان وایی پا بلخ که ده کارگر و مشمانو کورانه اکثرا پا فاریاب سرپل بغلان جوزجان ولایتونو که ده نامنه لواچه مزار شریف تا کدوال شویدی مجیب رحمان حبیب زای حاضری رادیو بلخ
سلام علیکم بفرمایید برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن سرگ نیست برق نیست
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده
ما خاص برای خورا جواب میکنیم اما اکثر ساوی پورتمان او بلډینګ او سارای سرمایه
دافتر از یک بحث و فراتر از یک خبر زیر آسمان کبود
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه د ماسپخین لدو تر څلورو بجو
زموږ خلاصه د رادیو اوري دوستانو لکه چې مخکې مو په اعلان کې هم اوریدل چې تشنه اسمان لاندې خبرونه هر ورځ د اوبخشي هر شنبه د دوو بجو څخه تر څلور بجو پورې له ازادي رادیو څخه په ژوندۍ بڼه خپریږي د نن ورځې همدې خبرونه کې د برېښنا پر ستونزو باندې بحث کېږي په ښارونو کې د برېښنا ستونزې څومره دي او همدارنګه د ښارونو نظافت او پاکوالی د همدې خبرونې د موضوع اصلي ټکی دی چې تاسو هم کولای چې خپل نظر وړاندې کوي د خبرونې ته زنګ ویده به ورسته بیا زما همکار اسمت فروند درته وړاندې کی خو اوس به یو ځل بیا ورسو کابل ته چې زما همکار حمید محمد د کابل چپټن نوی ورځپاڼو مهم ټکی راخیستی دی لکه چې د دې ورځپاڼو مهم ټکی د سولې پر هڅو باندې دی له حمید محمد سره یو ورو
د کابل ورځپاڼو د نن ورځې اکثره مطالب به هم د سولې په تړاو روانو بحثونو او په دې ترڅ کې روسو پرمختګونو ته ځانګړی شوی دی ملیارمن روسپانه لیکل دی چې افغان حکومت له طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره یو لسکسي ز پلاوی ټاکل دی چې نوملړ او انزورونه د روسپانه په لومړي مخ کې خبره شوې دي د روسپانه په وینا د لس داسې محل خبر شوې ده چې امریکایانو چې وس محل له طالبانو سره په مخامخ خبرو بوخت دي له افغان حکومت څخه غوښتل دي چې له طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره دی او پراخ پلاوی چې پکې د سیاسي ګوندونو مدني ټولنو او حکومت استازي شامل وي ترتیب کړي خو د ورځپاڼې په وینا د حکومت لخوا په اعلان شوي لس کې د سیاسي ګوندونو او مدني ټولنو استازي نشته ورځپاڼې وړاندې په خپله سرلیکنه کې هم په همدې مسلې بحث کړی او لیکلی دی چې حکومت دا حق نه لري چې له طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره د پلاوي ټول غړي په خپله خوښه د حکومت له کارکوونکو څخه انتخاب کړي ویسا ورځپاڼې هم په خپل لومړي مخ کې د ولسمشر اشرف غني لخوا د ټاکل شوي پلاوي په څرنګوالي بحث کړی او په دې ترڅ کې د ځینو کتونکو په حواله لیکلی دی چې دغه پلاوی له طالبانو سره د خبرو وړتیا نه لري ورځپاڼې لیکلی دی چې په دغه پلاوی کې چې د ولسمشر د دفتر د رئیس عبدالسلام رحیمي په مشرۍ جوړ شوی درې ښځې هم شاملې دي ورځپاڼې لیکلی دی چې له جمهوري ریاست څخه ځینو چارواکو د نوم د نه ښودلو په شرط ویلی دی چې د اوس لپاره دوی دا غوره بولي چې په دې اړه کومه اعلامیه خپره نه شي او رسمي دریځ څرګند نه شي تر هغو چې ولسمشر خپله په دې اړه وینا وکړي ورځپاڼې په خپله سرلیکنه کې بیا لیکلی دی چې د دې پلاوي په وسیله د سولې راوصل هسې یو خوب او خیال دی هیواد دولتي ورځپاڼې بیا په خپله سرلیکنه کې په ټینګار سره ویلی دی چې ولسمشر او هر افغان د سر په بیه سوله غواړي چې د دوی د هلې ځلې نړیوال ملاتړ هم لري ورځپاڼه لیکي چې د سولې خبرې روانې دي او ټاکل شوې ده چې افغانستان ته د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له راتګ سره چې ده ورته په خپلو خبرو کې اشاره کړې د سولې خبرې لا ګړندۍ شي ورځپاڼې لیکلی دی چې د سولې په برخه کې دغو پرمختګونو ته په اشاره دښمن خپلو ناروا اعمالو ته زور ورکړی او هدف یې دا دی چې په افغانستان کې د سولې لپاره پورته شوی غږ ټیټ کړي چې د ورځپاڼې په وینا نشي کولی ورځپاڼې دښمن ته د پاکستان ایران او روسیې په وجود کې کتلې چې طالبانو ته وسلې او نورې پوځي مرستې ورکوي خو ورځپاڼې د خپلې سرلیکنې په پای کې پر طالبانو غږ کړی چې د دښمن خبرو ته غوږ ونه نیسي او پر ځای د سولې او ثبات لپاره عملاً کار وکړي دنیا ورځپاڼې هم په خپل لومړي مخ کې په یو مطلب کې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ په حواله لیکلی دی چې له طالبانو سره قوي خبرې روانې دي خو اکثره خلک پرې خبر نه دي ورځپاڼې وړاندې لیکلی دی چې د امریکا ولسمشر په فلوریدا ایالت کې په خپلو خبرو کې وویل چې هیواد د اوس مهال په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره له طالبانو سره په قوي خبرو بوخت دی، خو دی نه پوهیږي چې دا مذاکرات به بریالي وي او که نه. ورځپاڼې د خپل مطلب په دوام لیکلی دی چې ښایي د ټرمپ اشاره د زلمي خلیلزاد او طالبانو ترمنځ په قطر کې وروستۍ کتنې ته وي، چې خلیلزاد هم هیله بښونکي بللی وو.
ازادي راډیو اوري دوستانو، اوس به ورسو د ساینس ډګر ته. د مځکې د هوا تودېدو په نړۍ کې اندېښنې راپارولې دي، خو ځینو څېړونکو د دې چاره سنجولې ده. دا چې څنګه عصمت سروان به راته ووایي.
د مځکې د تودېدو په اړه اندېښنې کال په کال زیاتېږي. په عین حال کې ساینس پوهان هڅه کوي هغه عوامل چې د مځکې د تودېدو سبب کیږي وپیژني او د مخنیوي یا کمولو لپاره د اقداماتو سپارښتنه وکړي. په همدې لړ کې یو شمېر څېړونکو ویلي که د مځکې په اتموسفیر کې د سلفایت ایروسل زرې سپرې یا تیت شي، کېدای شي د مځکې د تودېدو بهیر ودرېږي. د امریکا د هارورد پوهنتون څېړونکو په یوه نوې څېړنه کې چې په انوایرنمنټل ریسرچ لیټر نشریه کې خپره شوې ده، د مځکې په ستراتوسفیر کې د سلفایت د سپرې کولو د مختلفو طریقو لګښت او امکانات ارزولي دي. په دې څېړنه کې لمځکې له 9 کیلومتره پاس څخه پر ستراتوسفیر باندې د سلفایت ایروسل زرو پاشل څېړل شوي دي. دوی وایي چې په ستراتوسفیر کې د دغو زرو پاشل د مځکې د تودېدو بهیر ورو کوي. که دې تخنیک کار ورکړ، کېدای شي چې د ګلتوني ګازونو په وجه د منفي اغیزو د مخنیوي لپاره هم ورڅخه کار واخیستل شي. د دې څېړنې یو لیکوال ګیرنو واګنر چې د هارورد پوهنتون د انجینری پوهنځي استاد دی، وایي چې غالبا دا طریقه به د مځکې د تودېدو له کمېدو سره مرسته وکوي، خو دی په عین حال کې وایي چې دا طریقه چې ډېره ارزانه تمامېږي 15 کاله وروسته عملي کېدای شي. د واګنر په وینا پر دې پروژې د کال له 2 تر 5 میلیارد ډالرو پورې لګښت راځي.
هر تصویر کې زر خبرېستا د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته ولېږئ. د ایمیل آدرس مې azadiweb@rferl.org.
اوس ورسېږئ تاسو پیغامونه ته چې د ازادي رادیو ته مرستولې دي.
تاسو لا پیغامونو.
السلام علیکم، زه کیمیا غون دې هرات ولایت نه ناری کنی ولې دا زه د غټ موټر چلاون کایم. زه د ازادۍ رادیو د کار کاون کنه د اله چې د مو پیغام ټول چارواک ثورا سوینګو کې ثورا د توسو نه دې څنګه راغلی چې هرات او کندهار په لور نه د 300 سیدی د هر موټر نظر لري په افغانۍ په زور اخلي. ټول موټروانان وحید د بوی څنګه نه کوي. موږ د ازادۍ رادیو د کار کاون کنه په اله لرو چې دا پیغام دې
میدان سڑکوں او چې اوس کومه خبره ډېر مشکل ده، مونږ ته موټر خرابې لاره کې مریضان موږ شي او نور مشکلات هم زیاتې شو کوم نه لرم شي ته او بل مشکل مې ده چې د غټو لپاره کې مکتبونه هم نه ډېر نه وخت شو دې سره دا اول مشکل ده چې مکتبو کې نه مې ځونه چوکې لري نه پښو نه لري څنګه سره چې موږ باندې مشکل ته نه وایي مخته خه خو کوم.
ہلو السلام علیکم رحمت میں قبول کی محمد دکھا کے افغان دلسوالی سے پیرن پہ جھنڈا کے ولاڈی میں مٹر کے لذا روپیے گواڑی رش پہ دولس بجے دی تو خدا خاطر دادی غزنی والی سر شریک کی فرا پوستا مانی دونوں ذرا درے درے ذرا پھر گواڑی 3000 روپیے مکر کے رش کے واقف داخل کی پوستوں کی 3000 روپیے جھنڈے وال گواڑی رش پہ دولس بجے دی سڑک ولاڈی پیغام لو لوڑ مقامات سر شریک کی خدا خاطر وہ من سیر یختہ بجے یخ کے ذرا اولی پیسے نہ لڑو مال ملک تو کو اگر
ستاسو پیغام ستاسو نظر دے.
دوستانو د یو شمیر امو افغانانو پیغامونه مو اوریدل چې د ازادي رادیو ته راستولې و دوی د خپل سیمو ستونزې را سره شریکې کړې وې چې ازادي رادیو د ځنګړي پروګرام ازادي اوریدونکو لارې د اړوندو چارواکو سره شریکوي. که تاسو هم په خپل سیمو کې ستونزې لرئ کولی سئ چې د خبرونې ته زنګ ووهئ او خپل پیغامونه راته پرېږدئ. البته موږ ډېر سرجې ورکوو چې خپلې ټولنیزې ستونزې را سره شریکې کړئ.